پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر تاسو کوربم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرسته کوي. تر خبرو نورسته کابل ته ورزو. هلته مو د اور لګې دولې وی پیش خبرو چې پولیسکونو کسانې ټپیان کړي او د څو تنو ژوند یې اخیستی دی. خبرو ده رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. یو افغان چارواکی وایي تیر شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان مړه او لڅلوېختو زیات ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي حملې وغندلې او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین چارواکي راتلونکې دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېره شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان مړه او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي. دا اور په عبدالحق څلور لارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګېد. د عامې روغتیا د وزارت وان وحید معیار په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
دراصل حادثه اتو سوزی چپ در چاره عبدالحق چون چهار تن از هموطنهای ما زخمی شدن، سه تن هم شهید شده. زخمی ها به آخری وقت به شفاخانه انتقال شدن و تحت مداوا قرار گرفتن. قابل دوریست که شش تن از این مجروحین بنا به وسعت فیصدی سوختگیش و همچنان عمیق بودن جراحات سوختگیشان اینا وضعیتشان وخیمه.
د کابل پولیسو ویلی دی چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي بریدونه وغندل. د شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغه شورا ویلي وسلوالو طالبانو د دوشنبې ناوخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو موقعیتونو کې پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي. په دې حملو کې لږ تر لږه 28 افغان پوځیان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو ور بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوال سولې او امن ته جدي خطر دی. د اروزګان سیمه ییز امنیتي مسؤلان خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د بارانۍ ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوې ده چې له امله یې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. په اروزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې د ملي پولیسو پر یو پوستې کړی دی. د نوموړي په خبره دا برید هغه مهال شوی چې بهرنیو ځواکونو په دې سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کول. د اورزګان پولیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا دغه پوسته په خطا کې په نښه شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غوث ملاتړ د ماموریت له مسؤلانو سره خبرې وکړو خو تر اوسه پورې له څه ویلو ډډه کړې. په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو چین چارواکي راتلونکې دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي. دوی هڅه کوي په تجارتي برخه کې هغه کړکېچ کم کړي چې په نړیواله سطحه یې بازارونه اغېزمن کړي دي. د چین د سوداګرۍ وزارت نن ویلي له امریکا به یو ډله چې مشري باید د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګرش کوي د هغې مهم اجماع پر عملي کولو بحث وکړي چې د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر ورباندې تیر کال موافقه کړې وه. د چین د سوداګرۍ وزارت وایي دواړه لوریو په هغه تلیفوني مکالمه کې چې نن شوې د خبرو نیټې تایید کړې ده وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال واشنگتن او پیکینګ په یو تجارتي جګړه کې ښکېل شول چې هر یو د مقابل هیواد پر تولیداتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تعرفه ولګوله. یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون پنجشنبه خپره شوه اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي. په تېرو دو میاشتو کې د مکرون او د ده د حکومت پر ضد د ژیړ واسکټو په نوم مظاهرچیانو اعتراضونه وکړل. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې مکرون پر تیلو د مالیې لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر ایمانویل مکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړه لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي. په نوې نظر پوښتنې کې 15% کې برخوالو ویلي چې له حکومت څخه راضي نه دي، حال دا چې دغه فیصدي په اپریل میاشت کې 59% وه. او یو امریکایي ورسپانې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي او کنه. نیویارک ټایمز دغه راپور پرون پنجشنبه خپور کړ چې د ځینو چارواکو په حواله پکې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ اداري چارواکو له 20 کلن ویب سره د دفاع د وزارت د مسؤلیت اخیستلو په اړه تماس نیولی دی. دا مهال د بوئنګ شرکت پخوانی اجرایي مدیر پاتریک شنهان د امریکا دفاع د وزارت سرپرست دی. د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیمس ماتیس تیره میاشت ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا وکړه.
د کابل په عبدالحق چوک کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اورېدل شي. په کونړ کې په لسګونو زره ماشومان د پولیو یا ګزړن له واکسینه پاتې شوي.
خصوصا دغه نوي ګروپونه چې راغلي دغه خو هیڅ خلک دي نو سره د خلکو تور رسمي یو حکومت فال پښتانه ټول ماشومان ته ډېر زره ماشومان پاتې دي.
په غزنی کې د سیژون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې. په دې اړه له وی ډاکټرې سره غږېدلی.
علت دا ده چې اوس چې د رسنۍ ډېرې سوي دي او بل چې د واکسینونه دي د خپله واکسینونه سي دي دا ډېر زیات غټ رول لري.
په افغانستان کې به د ټابي پروژې په اړه هم واوري.
پنځه ولایتونو دوه ویشت ولسوالیو کې عملا د ټابي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
د زمرایا زما حق په پروګرام کې پر دې بحث لرو چې څنګه د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډیدلې. مخکمو په خبرونو کې واورېدل چې په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او څلور څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس بیا وایي د اور لګېدو په اړه څېړنې روانې دي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
شیورسه محترم ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او څلور څلوېښت ټپیان دي. شیبه مخکې مو د دغه وزارت له ویان وحید مایار سره خبرې وکړې. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورکړل. دوی د اور لګېدو دغه پیښه تېره شپه عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې څلور څلوېښت تنه ټپیان شوي او درې نور پکې وژل شوي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي او د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګېدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګېدو پیښې د علت مشخص شوی نه دی خو کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. په همدې حال کې د کابل د جنایي پولیسو د څېړنې رئیس محمد سالم الماس وویل چې انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم اړولي. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځتلو تر څنګ له څلوېښتو ډېر اپارټمانونه هم سوځېدلي. ښاغلی الماس وویل
تقریبا چلو سه اپارتمان سوخت او دو نفر سه نفر شهید داریم. تقریبا سی و چند نفر زخمی است و شش واسطه موتری که در چهار اطرافش بود اونا عرق شده.
بله د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د کابل ښار د خیرخوا په نوم د الکترونیکي او د کور سامانونو د پلورلو په یو مارکیټ کې اور لګېدلی و چې په دغه پیښه کې په سلګونو دوکانونه سوځېدلي ته د لسګونو میلیونو ډالرو زیانونه رسېدلي و. بلې خبر صاحب.
بله ناجیه جانې، هغه د خیرخوا مارکیټ ته چې تاسو اشاره وکړه له هغوی سره بیا د افغانستان جمهور رئیس له هغه دوکاندارانو سره وکتل او ځینې ژمنې یې هم وکړې خو تر اوسه پورې داسې راپور نه لرو چې له دوی سره څه مرستې شوي دي یا نه دي شوي. دغه د کابل د دې تازه پیښې د اور لګېدو د پیښې په ارتباط تر اوسه پورې د پولیسو داسې څه خبره نه ده کړې چې ممکن کوم جنایي څوک د دې تر شا وي یا داسې جنایي پیښه وي.
بله د افغانستان کورونا چارو وزارت سره چې مونږه خبرې وکړې دوی ویلي چې تر اوسه پورې د دغه اور لګېدو علت مشخص نه دی، خو دوی څېړنې کوي چې له څېړنې وروسته به معلومه شي چې د دې تر شا څوک لاس لري.
دغه کومه دنګه ودانۍ چې اور پکې بل شوی دی، په دې کې تر ډېره پورې دفترونه او کنه خلک اوسېدل؟ هغه کوم ژغ چې تاسو راخیستی وو هغه کې ویلي وو چې اپارتمانونه سوسېدلي؟
بله
بله،
مونږ چې پولیس سره خبرې وکړې او د افغانستان عامه روغتیا وزارت سره خبرې وکړې، دوی ویلي چې تر ډېره ټپیان ملکیان دي او دغه اپارتمانونه چې سوسېدلي تر ډېره د ملکي خلکو وي.
ناجه جانې مننه. ناجه صاحبوی ولا کابلې د اور لګېدو د پیښې په اړه تاسو سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسینونو څخه تقریبا 1500 ماشومان بی برخې شوی دي او له واکسینونو سره د یو شمیر وسلوالو د مخالفت له امله کېدای شي د کشمیر نور هم زیات شي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړ د روح الانوري په راپور کې.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمیر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل مزار دارا څوکۍ دی وزل در د نارنګ باډیل در د وټپور کورو او د چپر او د ساحه د فټ کړنګل او ډوډې کو کلای ګل او کندارو او ډوډی ګرام ساحه شوري چلامو لګي ساحه په چپ دره کې مشته دی. او مرور کې سرکانو کې د دانګام کې او ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دغه خو د خلک جنو سر د خلکو تور رسیدي حکومت خپل پښتانه
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجه ده چې یو ځل بیا له واکسینو د پاتې کېدونکو ماشومانو شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته 10000 ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسینو په شعار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودلې ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه هم شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي، دا هغوی په دغه حق باندې پخې کې نه دي. کوم څه چې اسلام ورکړي د سیاحت اصول ورکړي هغه باید کما حق هو هغې ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفریط چې دا د انسانیت او اسلامیت د دواړو دپاره زیانمن دی. په هغه سالم لارو باندې چې هغه هم زموږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزلی شي په پام کې ونیول.
خلک وایي ټولې وسلوالې ډلې او ولسونه دي ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې زمينه برابر کړي.
زمانو ګل خان صافي، واکسین ماشومان لپاره ډېر مهم دي ځکه دغه ژوند ضروري دغه پل نه بچي پرې باندې او کوونه شي نو ډېر نقصانات لري ځکه ماشومان فلج کیږي د ناعلاج ناروغي پنخته کیږي. ډېر ضروري دی چې باید وشي، باید خپل الوادونو سره باید ظلم ونه کړي، خپل فامیل سره ظلم ونه کړي، خپل ګاونډي ماشومانو سره ظلم ونه کړي. باید دا زمينه برابر کړي. کله هر څوک باندې باید په دې فکر وکړي چې دا یو دوا ده نو دوا خوړل کې څه ګناه نشته. د کندا ما کړې تر شامل ګورې دم دوا ده، کله واکسین دی هم دوا ده، ډاکټر هم تشخیص کړی ده تمرز دوا ده.
د یادونه ورد چې په 2013 زیګدیس کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیخه ثبت شوی چې د هغه جملې نه یې درې په کونړ، یو په نورستان، دوا په ننګرهار او نورې په قندهار، هلمند او روزګان کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د وسلوالو له عمله په کونړ کې لږ تر لږه 1500 ماشومان د پولیو له واکسینا بې برخې شوي دي. د روغتیا په ارتباط په غزنی کې روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم په مړینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکی شفاخانې په ولادینی سعید څنګه کې له ډاکټر صفیه سره په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې کوم عوامل د دې سبب شوي. ډاکټر صفیه وویل
علت دا ده چې اوس د رسنۍ ډېرې سوي دي او بل چې د انسي یعنی مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت سی بره شپخانه تر از یا چرت سیزی دا ډاکټر صاحبان سی دی او قابل صاحبان او نرسان دی ټول ته سی دا به شوخ مشوره ورکوي. مشوره ورکوي دی لپاره کې سی مخ کې سی عمل ولري کوچنی په خټه باندې دی به سلور ملاقات راسي. دا دی هغه مند له خاطر د سیریانې د دې صحت خي څه مشکل ونه لري، اما هغه مند کې سردردي ولري یا سي د کم خونه یا هغه خصي معاینات تکمیلیږي هغه کول سي اته ولري راسي اته ځلې کول سي یو شپخانه تراسي، او بل سي د واکسینونه دي د خپل واکسینونه سي دي د ډیر زیات غټول لري د خطر سي مور سي د کل سي واکسین ترازي د ټي واکسین سي د پنځه ځلې کېږي سل سل ته واکسین ترازي اتمن دي سي د سي کارکونان سي دي د خبري وسره کوي د واکسین باره کې کل سي کوچنيان راولي د استفاره سي د پنځه شپږ واکسین دي سي د خطرناک امراض له خطر دي د په وجه باندې سي دي واکسین کېږي د طبيعه آگاهي ورکول کېږي، او دا بل سي د فام پلاننګ د یا تنظیم د خانواده سي یو مور باید څونه کال باید خپل د ماشومانو په منځ کې فاصله ورلري یعنی د صحتمند ماشوم راوړي دا خبرې سي دي ټول د لاس پلاسر کېږي او سبب دي کېږي سي د مندو او د کوچنيانو مړینه کمه سوي ده.
تاسو ویل چې صحتمند ښځې باید دغه د عمله په وخت کې څلور ورځې روغتون ته مراجعه وکړي او راسي، او د هغه ښځې چې هغه کمخونه یا مطلب سره درد کېږي یا ناروغانی هغه باید په دغه اته ځلې راسي. دوی له دې پرته په کور کې باید څه وکړي؟ آیا ښه خوراکونه وکړي؟ نور څه شی وکړي؟
په کور کې چې دا لاسرسی نه لري اتمی ضروري نه ده چې دوی باید غوښه واخلي. دوی په کور کې اتمن چې د غوا لري د غوا له شیدو چې استفاده کولی شي، له شیدو چې له مستو چې له شیدو چې له چکې چې استفاده کولی شي، له کوچو چې په کور کې اتمن چرګان لري چرګي لري د چرګان لاګیو چې هم کولی شي استفاده وکړي، او کدی په کور کې چې د اتمن چې د ترکاری شي چې د دې کری یعنی ډیر اسانه شیان لکه لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به شنو شي انده دی په کور کې سیده مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای شي کانګور ولري د دې شیانو چې دا ډېر شیان سیده ټول په خپل سیده دې ته ډېر زیات کومک کوي سیده یو سالم اولاد راوړي او د دې وجود ټول ویتامینونه او کم خونی دې رفس یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي.
ډاکټر صاحب مشرو تاسو په بداس ټولنه کې اوسو چې دلته د جنور او د خواشي په ټولنه کې ډېر فرق راځي. خواشي دا ورته وایي چې موږ دغه شیان نه خوړو نه وي یا د چرګو هګۍ نه وو یا ځینې نور شیان نه وي کنه دا شیان نه وو موږ چې نه خوړو موږ هم دغسې اولادونه راوړو. تاسو دغه ذهنیت تاسو څه ډول جواب ورکوي؟
انګور چې د خپل خواښ سره باید همیشه وخت د مور په سترګه ورته وګوري او د مور خبرې ته ووایي چې هو صحیح دی تاسو وخت کې دغه شیان خو اوس سدا خیر د دا مم وکړو اغه خوکه خبر دې منی او داد دې خسته دې مور دې خوکه سي احترام وسی انګور اټس امکان لري وخسلور ودیږي انګور راځي انګورم سي داسې د لکلور کله سي دې مصر صرف احترام وکي او دې خبرې تغوګونی سي او دې خبرې تر رد جواب ورنکي او سي و سيد مور خو مگر دا شین به مسره وکو دې سي بازار ته زم دوا اخلم او دا شین به وسره وخرم سي له دوا ول دې شین او اټس کله به فکر نکوم سي خو بدون او دا تخواله به دې په منځ کې راسي.
د غزنی د ملکی روغتون د ولادي څنګه ولادي نسایي څنګه ډاکټره صفیا.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له ترکیې سره په خبرو بوخت دی څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په سوریې کې کوردي ملیشې ونځپي. اجمل اند موضوع تعقیب کړې ده چې دا مهال په سټوډیو کې راسره دی. انسب په داسې حال کې چې ویل کېږي د ولسمشر ټرمپ د دفاع پخواني وزیر جیمز ماتیس له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پر موضوع استعفا وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې موضوع کې څه دریځ څرګند کړ؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ظاهرا په یوې وروستۍ مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې دفاع کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه پر ځای ده، خو په عین حال کې د امریکا اندېښنې او په دې برخه کې لام د امریکا ښکېلتیا په ډاګه کړې ده. نوموړي ویلي دي چې دوی د البته د نیوز ماکس په نوم باندې یوې امریکایي خبري ویبپاڼې ته په دې مرکه کې ویلي دي چې دوی لا هم له ترکیې سره په خبرو بوختي څو ډاډمنه کړي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د کوردانو په وژلو او ځپلو لاس پورې نه کړي. پامپیو همدارنګه ویلي دي چې دوی بنې وازیده چې د ترکانو خوندیتوب لا وبخې د کوردانو خوندیتوب له ترکی چارواکو سره په خبرو کې ډاډمن کی دوی به په سوریه کې د مذهبي اقلیتونو خوندیتوب ته لا هم کار کوي او د ویلي چې دا لا هم د امریکا د ماموریت یو برخه ده. پامپیو په دې مرکه کې دا ویلي دي چې دوی به د سوریه نه د وتلو لکه څنګه چې ډونالډ ترامپ ویلي دي د پریکړې سره سم مخکې ولاړ شي، خو دا چې دقیقا دغه سرتیری به په کوم مهال ویش له سوریې ووځي د ویل چې په دې اړه د دې په خاطر چې فرصت طلب ته زمینه برابره نشي د دقیق مهال ویش نه پګوته.
البته ترامپ هم ورنه ورځ په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان وایي چې ځواکونه به په څلورو میاشتو کې له سوریې باسو، دا خبره ما نه ده کړې. ولسمشر ترامپ دا وویل او وی ویل چې مهال ویش هم نور ته ټاکو.
یعنی پامپیو له خبرو هم داسې معلومیږي چې امریکایي چارواکي لکه څنګه چې مخکې ګومان کېده په بشپړه توګه خو به سرتیري وباسي، خو لا هم دوی وایي چې په سوریه کې یو ډول ماموریت او ښکېلتیا ته ژمن دي.
دلته یو بله موضوع دا ده چې ترکیه په سوریه کې له کوردي ځواکونو سره څه مشکل لري.
په سوریه کې وروسته لاغ نه چې د بشر الاسد رژیم په خلاف باندې دا پاڅونونه راپورته شول، په دغه هیواد کې ځپل شوي کوردان د بیلابیلو ډلو په نوم باندې سره یو ځای شول. دوی د ترکیې د وبخې د سوریې د ډیموکرات ځواک په نوم باندې یو جبهه جوړ کړه. په دغه جبهه کې د کوردانو مختلفې ډلې او ملیشي شامل دي، په ځانګړې توګه د وای پی جی په نوم یا د خلکو د ساتنې په نوم د کوردي ملیشو سره ترکیه ستونزه لري. ترکیه باور لري چې دغه د وای پی جی ملیشي د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري، کوم چې له ترکیه سره ستونزه لري او وخت په وخت تلته په بریدونو تورندي او ترکیه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. رجب طیب اردوغان وخت په وخت وار په وار په دې باندې ټینګار کړی دی چې په سوریه کې به دی وای پی جی دغه ډله چې دا یادې خلکو د ساتنې په نوم د کوردانو دغه کندکونه چې دی دا به وسپي. نو اوس به وکتل شي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته چې سیمه ترکیه ته پاتې کیږي، ترکیه له دغه ملیشو سره چې د داعش په خلاف باندې جګړه کې مهم رول درلود او د امریکا د مهم ائتلاف یوه برخه وه څه کوي.
اجمل اند مننه وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او د سما رایا سما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات څرنګه ځنډیدلې. د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لري، د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپی، د مسی عینک او د امو سین د حوزې د نفت او ګاز او هغه مهمه اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوې دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د لاجورد لري افغان اموال عملا اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. د چابهار بندر به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي او د ټاپي د پروژې تخنیکي کارونه دمګړې د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي. کارپوهان وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په دغه تفصیلي راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریز او ترانزیتي لارو فعالول، د غازو د ټاپي، د امو سین د حوزې د نفت او غازو او د مس عینک د سیمیز لوی او اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه ستري سیمیز اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړونه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی وو، د روان مریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
نو لاری ما که تحت سیستم کارنت تیر حرکت کرد به ترکیه را رسید.
زمونگ نه لاریو ده تیر ده کارنت ده سیستم لاری ترکیه تا حرکت وکرد او چو رزی ورستا با پا وارداتی مواد و بار لهم ده لاری هیوات تا راستانی شی. ام ده شان پراتلون که دو نیو که بلس افغانی لاری پا افغانی پلیت ده هیرات ده ترغنده لبندر ترکیه تا حرکت وکردی. لهم ده سر دلاجور ده لار پا بش پڑتو گا خلاص شوا.
د خاغلی قوانچ په خبره د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغې لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2016 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالره عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعبو ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پرمخ تللي د کانونو او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې مزري پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنی موږ ورنږدې کینو. دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو، 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفی د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او ویې ویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون څو کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت څه باندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله څو کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په دریو برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق د دوو برخو قرارداد لاسلیک شوی دی. ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغې سروې هم روانه ده. دغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړ شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخ له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فیلنور باندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یاد پروژه د افغانستان د اقتصادي وده لپاره مهمه ګڼي او وایي چې کچیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډیره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی د هیواد روانو نامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي خو نامنی به یې پلي کول ټکنی کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دا افغان بیسیم شرکت لاری دا ازادی را دوتا ستاسو چورا رسید لیسی میسونه. بشیر حبیبزای دا لوگر لعصری لیکی سخت واور ووری. عبدالواحد مدقیق هم لوگر لیکی للاسو بجو رهیسی پا لوگر که واور وریشی. فضل کریم دا پکتیا لزازی عریو بلی که زموج دول سوالی تا باید 3G انترنت ورکل شی. محمد قاسم زواک لحلمند لیکی افغانان باید وطنی میوی واخلی یا وطنی تولیدات وکاروی.